نن یک شنبه ده د چنګار شه سرطان و وشتمه د جولای 13 السلام علیکم او سهار په خیر په دې نیم ساعت خبری مجله کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بل لانجه اوښته
ټیکسی گاڑی کې راتله نو یو قسم یادیږي دوه کسان هم یادیږي چې هغې په زور په دغه ګاډي کې ورسره کېناستلو دا وهر ته کولیم شم بیا هلته غورځولې وای
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسني بد وضعیت عاملان سیمه ییز قومي مشران دي
کندهار زموږ د نظامیانو سبقت نظامي سبقت نه دي کړی کندهار سیاسي سبقت کړی دي په یوه یوه ټلیفون باندې سربسته ولسوالۍ ده کړی دي
د دولت او طالبانو مذاکراتې ډلې نن هم په دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې اساسي بدل سوي
منسکړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو پورې دا رسېږي چې اساسي بحثونه کې شامل دي
د ژوند رنګونه هم خبرو
سکل صدا کرونا واقعیت زفت زیاد دی حتی مدیم کل بوری دیوالی دار کم دا دیو خطرناک کار دیو باید دا پا نظر کیونی سی
پر اونیم بجو نور مسائل هم تیرو خبرونه پا خبرونو پیلوو پا دو حکی دا افغان دولت و طالبان و دا ساز و ترمنز نن هم مذاکره دوام کوی ولس مشر غنی وی بگرام هوای اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي د ایران یو چارواکی په ویانا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانیستونکو غونډې وروسته د دوړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي تفصیل وروسته د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته ویل یوازې د دې اډې سلبستري زروختون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
این میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو لمخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته څه باندې دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسی ده میدانه که در جنگ
ټول پدی پوهیږي چې جګړه کیسی ملاس پلاس کیږي خدا ټاکونکې نه وي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او تروریستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پروند ځنګړو عملیاتو 115 دشتنه پرسونل لزده کړو او روس ته فارغ سول چی شل تنای میرمنې وي دوی داسې محل د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې به د افغانستان سفارت د چین وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر اتلونکو نه کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړم
د هغه واکسین د چې وړ مبرزي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړې وو تبنسن په شمال کې د پاوز چارواکو ادعا کړي چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستيال والی وجلې د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمی وروسته د بلخ په خول ملسوالی کې هدفمن هوایی برید وسو رضایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو لدې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سری قطعي قماندان او د دې ډلې لاس نور وسلول هم وجلسی ودی وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړ نیوی کړي. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د وینا خبري باید تر نوې ادارې پورې وزنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 26مه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی ویلي دا لیدې کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیکه همکاري په ډاګه کړي. دی ویلي بایډن تمه لري چې د ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاډ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده. داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص کړي. عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشته چې په دوی کې 2500 امریکایان دي. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23مې د اگست تر 8مې نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
کابل اسماني ماوریز د تودوخې لوړ درجه وو درس ټیټه 22. هرات کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړ درجه 4 درس ټیټه 23. مزار شریف کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړ درجه 9 درس ټیټه 23. کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 23. او بل اخر جلال آباد کې به اسماني ماوریز وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 1 اټکل سوی ده.
خبرونه ملازدی رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض ورته اورولای دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سو او تر شکنجه وروسته بیرته خوشی کړی سو. دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولې دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان له حکومت په زغرده غوښتل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې دا سفیر صاحب لور چې وا دا تلې وا د ورور د پاره سډاله س گیفت روډ او ځنې دا سیم بوچی یو د په اسلام آباد کې یو بیکری وا الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتلا نو یو قسم یادی کی دو کسانه یادی کی چغي په زور په دغه ګاډي کې وسره کې ناستلو دا سره بیا الته دا وهل ټکولم شم بیا الته ورزولې و اف 7 علاقه د په اسلام آباد کې چې الته د سفیر صاحب کور هم ویل کیږي دی.
د پاکستان حکومت ویلی چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د ښاغلي عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوي دې وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلی دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمه ییز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای دغه اشخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامی نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونی د شنبه په ورځ په یوې خبری غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی. کندهار مر د نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی. کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یو ټلیفون باندې سربستا ولسوالی لکړي دي. ک نظامی سقوط په ولسوالی کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو عسکر کلی دي پر خپل کورو کې نستلی دي. پنځلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې لسوي دي درنه طالب ولا کاغذ ځای تور غلی دي. طالب ورغلی نه دی بیخي درنه پر یو ماغه پوستې ته طالب ورغلی نه دی. قدی څلور ورځې مخکې لکړي دي. پنځوس پوستې په یو ټلیفون لسوي دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناشتي د آر یو مشخص زنګونه ورته راول سوي دي.
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل وسنۍ جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار وسنۍ وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبرې مې دا ده چې د وسنۍ جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیل لرم او زما منې ټیټی ملري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوامه خبره ترسو پورې چې یو امنیتی سرتیری ژوندۍ وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ل امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپلې پرونی غنه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو په ورستوي دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله د ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوی نه دی یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو په ورستوي ورځو کې خپلې حملې یو څه راکمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړي. کله وی خو په شمال کې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه زیات ورکول کیږي، ورسره په قطر کې د سولې پیل شوی خبرې هم ټکنې مخته سي. برتنوي اونیزي سپیکټیټر پروند افغانستان په باب په یو مقاله کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پرون شنبه داسې وخت پیل شو چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي او جګړه هم سخته شوه. د دولت د هیئت مشر د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کی او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالی شورا پخوانی مشر کریم خلیلی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، د طالبانو د نظام تر پرزیدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پیښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسول دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتواله لري، ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څنګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکا ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل لمخې اسلام آباد فکر کوي چې دا به د رقیب هندوستان په وړاندې و بریاوي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پر مختیایي چارو باندې پانګونه کړې.
او سم د سولې د هڅو په اړه، د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب ته هیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې ترسره کیږي او دوړ خیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوی او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون له دوهې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوی لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړو ته ورسیږي. ښاغلی خوزون وویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګرینه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکته او نور موضوعات پورې دا غوښتي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکاره واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو چې افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی او خصوصا روس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټول سیاسي اقشار او د دولت د رهبرۍ حمایت لزان سر لري. هلته په دې اړه بحثونه مشهوري شوي دي، نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کیږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوحه کې دا ځل د دولت د پلاوی مشري د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو لخوا د دوی د دوحې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوی په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیز شي. د مصالحې عالی شورا ویان ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبت ده.
راشداش کی او په آداب د مجلس کې د بخوانی مجلسونو او مذاکراتو پر طلب توپیر او جواب راغلی او دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبد الله او هم د طالبانو په استاذ ولې چې ملابرادر خبرې وکړي دواړو په دې ټینګار درلود چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي. په تیر لاسو میاشتو کې د مذاکرات شروع شي او متاسفانه اوس یو څه حالات رسېدلي دي چې تر اوسه کومه ښکاره نتیجه نه و درلودلې او دا کوم بحثونه چې وښه شوي دي او نن به کیږي دا په دې خاطر کیږي چې بنبست یا کوم مجهول حالت چې مذاکراتو کې راغلی دی دا ختم شي.
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناست له نور سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د 14 کسیزه کمیټې بحثونه د بند دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسولین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ول سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د افغانستان جګړېیز شرایط ډېر بدل شوی. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دوه میاشتو کې ټول ټال 104 ولسوالۍ نیولې دي.
دولت تر اوسه د غشمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی. خود دفاع وزیر تیر ورځ ویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
ومردل چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو په وروستیو کې ځینې داسې اشاره ورکړي چې ګوندي د سولې جدي خبرو ته لیوالتیا لري. شغلی نبیل که څه هم وایي فکر نه کوي د طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان موقف بدل شوی وي، خو په وینا یې افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د احتمالي کورنۍ جګړې مخنیوی وکړي. اجمل اند له شغلی نبیل څخه پوښتنه کړې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شنبه پر ورځ له پیل شویو خبرو څومره تمه کېدای شي؟
بعض مسائل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تللی وو هغوی ته یې بعضې مسائل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې جدي مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون هغه باندې یو نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کېږي، نور ګټې نورو ته رسېږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو له پلوه څه ډول ارزوي؟
په دې شک نشته چې بعضې د طالبانو پیشتوي وکړو تقریبا په بعض مواردو کې پیشبیني سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د غټو لوی لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت و حکومت هغه سوال لاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په ښارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عایدات چې حکومت د حکومت داره په خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي، د دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کېږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یوره وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
نور پټ نه ده پاتې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي. هلته چې ملکي مشران وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې موږ پاکستان په مور کې مداخله نه کوو یا غواړو ښه ګاونډیتوب ولرو، متاسفانه نظامیان او استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري. او په دې بحث کې اصلا پاکستان په ډېره ناوخته ده، په افغانستان کې هم ټول په پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي میډیا کې راوځي. زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ولس ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د جګړو له شدت سره هممهاله د دغه هیواد ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د دغې ډلې لسګونه جنګیالي وژلي دي. دغه وزارت ویلي په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور ولسوالۍ د پروان، شیخ علي، په بامیانو کې سیغان او کهمرد او په نیمروز ولایت کې چخانسور ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د نورو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې هڅې روانې کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي پاڅون کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
در 48 ساعت گذشته
په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې څلورمه ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې آزاده شوه. په ټوله کې تر اوسه مو 18 ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړې. په نورو سیمو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د طالقانو ښار شاوخوا سیمې هم له طالبانو پاکې شوي. همدارنګه په کندوز ولایت کې د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او د ځینو ولایتونو پر مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان په ښارونو د حملو په اړه راپورونه هم ورکړل سوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې تاکتیکي شاتګ کړی او د بیرته لاسته راوړلو لپاره یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات روان دي. په ورته وخت کې 118 کمانډو ځواکونو چې تیرو څو میاشتو یې ځانګړي پوځي روزنې لیدلې وې د شامې په ورځ د ځانګړو عملیاتو قلوردو ځواکونو سره یو ځای شول. دفاع وزارت ویلي چې د دغو ځواکونو په اضافه کېدو د ځانګړو ځواکونو لیک به لا پیاوړی او له طالبانو به د ولسوالیو په بیرته نیولو کې ښه رول ولوبوي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغه ډلې جنګیالیو یوازې له څلورو هغو ولسوالیو شاته کړی چې په دې وروستیو کې سقوط کړی وي او نورې ولسوالۍ چې نیولي لا هم د دوی تر ولکې لاندې دي. خو دفاع وزارت بیا د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایی اډه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. د دفاع سرپرست وزیر وی کومانډو ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر انتخاب څخه کار واخلي. په چین کې د افغانستان سفیر وی هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولیږدوي. د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره یې د طالبانو مرستیال والی وژلی دی. د ایران د اټومي مذاکرو مخکښ مرکچی وایي په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړې. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د روانې جولای میاشتې پر 16 د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډونوالو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبته ختلې ده.
د ژوند رنگونه
زه قایر همت ما دلته د خزو چارو په وزارت کې کار کوم.
تیر کال چې کله د لومړي ځل لپاره کورونا خپره سولنو اکثره کسان به ډیر زیات ډارېدل کنه. دغه وخت کې سره تا وکړه تاسو خپل څومره ویره درلودل کورونا نه وسنګ یې؟
مشکل خو دا د تیر کال چې وا کورونا کم و ولې ډار د خلکو زیات و. سکل سده کورونا واقعیت زخت زیات دی، حتی مړیم خلک ګوري، لانونه ګوري، مړی ګوري، شفخانه ډکی دی، ولې ډار کم ده. دا خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسی.
که دا وضعیت هم دش دوام وکا د خبر څومره خطرناک کې دی سی؟
دا به دومره خطرناک سی چې خدای نه خواسته دولت او وزارت صحت هم به بی خستری سی جای بنوی د چې مثلا مریضان بستر کې چیرته او عوام به دومره ستړي سي چې خپل د مړو ټولدل باندې به خدای نه خواسته ستړي.
روزو د تاسو خپل کور ته په کورنۍ کې کوم خبرې په پام کې نیسي چې تر څو هغه د کورنۍ غړي په دې مرز اختنه سي؟
مور، بلار، نور اعضای د فامیل ته چې فاتیاګان ته ډیر مزه، مثلا ټولن ته مزه، هغه غنګونه چیرته وی حالته مزه، او بل خاطه کې چیرته سودا پس راځي هغه ډیر غنګونه کې باید نو سیږي، ماسک واغوندي او لاسونه ومینځي په صابون باندې. دغه لارښوونه زه هم زیاتره وخت کور کوم او د میډیال طریقه مغوي اوري، نو ان شاء الله اندازه عملی کړی دی.
bale کلستو سول دفتر نه کور ته زی کوم خبره په نظر کې نیسی چې خدای مکړه جامو سره ملاسو سره دا کرونا مور پلار ته انتقال نسی.
زه خپل ولا مور پلار باندې زخت زیات ویریګم ځکه غوی زهیرم دی مریضانم دی. زه بیا خپل کور ته ورسېږم په ګرم اوبو باندې صابون باندې زه خپل لاسونه مینځم خزان مطمئنه کوم او جامع د سلری باسم مثلا خپل جامع چینج کوم لری دی هغه د کوټې نه مثلا په دالیس کې یا د سلری چینج کوم دی په خاطر باندې چې کوم وایروس باندې ملوس نه وي. نو دغه تدابیر د موږ د واسه مطابق دا تدابیر زنیسمه.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې
وسه سلامات مننه.